وړاندې زونه کړی دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرخ شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او لنیکه مرغ ځینې غړي لکه روسیې او چین دا ژمنه کوي چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق درلود او د رای ورکولو حق یې نه لاره. داسې ویل کېږي چې افهام ولسمشر به په دا کانفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د روانې اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې دا ولایت د حکومت نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لامیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی شوې. هغه وویل چې مرکزی حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړي خو تر دا مهاله عملي شوې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي، په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابر شي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرو کول چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورت ریاست له خوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسولین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سو اصول لمخې اخیستل کیږي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني 55 پوله، یو یورو 6 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو څخه اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري چې دا غو ورسته د ماښام د وو څخه د سهار تر وو بجو پورې د وی او ای د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هر ورځ اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تمکیر شو. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای شي چې د کندهار د برښنا ستونزه په اساسي ډول حل شي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوې وه چې د برښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والی له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړل شي د کندهار د برښنا لپاره خصوصي سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلي لوړپوړي پلاوي ملي سوداګر وهڅول ترڅو په خصوصي پانګونه سره برښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکو انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برښنا شرکت رئیس میرویس سلمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیا ژمنه وبلل او زیاته کړه چې لدی لارې به د برښنا ضرورتونه رافکړي. د دوی په وینا چې د کجکی د بنکار په اساسي ډول روان دي او دوی یې جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیا په افغانستان کې موږ د برښنایي ضرورتونو د راتلونکي څخه باندې ځخړې او دا
غواړو چې دغه بخش په ډېر اکادمیک شکل سره د افغانستان د لفظ او خلکو ته معرفي کړو.
واقعا په ګډکې کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږ همیشه هر درې میاشتې دوه څلور میاشتې باید راځو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دې جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزي ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا دپاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب د مرکزي چارواکو څخه غواړي.
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایتي شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. ټاکل سوی چې په لومړیو کې د لس میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعاله او کندهار ته د اړتیا سره سمه برېښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. دغې ستونزې ته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لاره چې پخوا به پرې هره ورځ لسګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کوو اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست ته د مالونو د لیږ نورې لارې هم شته چې ګاډې پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د افسل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپدې خوا زمونږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عوایدم ښه درلوده دا مستقیما بعد اغیز کریز موږ په وایدو.
د ګمرک په انګړ کې او تن سوداګر چې د خپل مالونو د تشریع او محصول کولو لپاره منتظر وو ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زمر علي افغان، موږ د غلام خان بندر رسمي لاره بند ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بند ده او موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی پوه شوې.
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې اوشمیر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانۍ د لارې یا د علي شیر د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries in the world.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai
او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو که دا ازادي رادیو خبرونه کولای سي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتیا لري نو azadiradio.com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوه نیوز پروګرامونه واورئ د چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځانګړې شوې ده او هم د مخکښو شوزو نیوز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکرات ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو منځي وینهای موافقه ته درسیدو لپاره مذاکرې لکړ کې سره مخامخ شوې دي. ډیپلوماټان وايي ایران خپل غوښتنې نوري هم زیاتې کړې. ایران مخکې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شوې اقتصادي بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وايي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدلې بندیزونه هم لري. سلام محمد صالح نور چې ستر کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مهلت په پای ته رسېدو و، د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون لو ویشتمې د مذاکرو وروستۍ پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډېر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلولو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړي، خو داسې ښکاري چې ایراني مرکچیان موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای لسمه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفه په 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی.
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسولیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک کې راځي دا وایي چې مسایت شرایط ورته مسایت کې او د دې امنیت ورته ونیسي. دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي د افغانستان ته چې راځي دا باید ډیر مسؤون او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامې او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څول سوي دي.
شکل اساسونه د ملل متحد د منشور کې او د حقوق بشر د جهانی اعلامې په اساس چې په لسم د دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلی دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری هم کوم آزادیان او کوم شرط دی او حقوق بشر آزادیگان چی دی باید چه دوغوی برخورداری او غوی کم تبعیض زورت سر مخامخ نیشی او غوی چه بشر کل چه افغانستان هر بشر چه افغانی چه ده برنه ملکی ده طول ده یو سان حقوق نبرخوردار دی او غوی تا باید چه تبعیض مختنیش. په دې قانون کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې په پاکستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي هغو حقوق چې لکه حق صحت لکه حق تعلیم تربیه باید چې ټول د هغوی فامیل هم برهمن شي ځکه چې نور کسان دلته په افغانستان کې د هغو حقوق نه برخوردار دي باید چې د هغوی حقوق نه د خارجیانو هغه فامیل چې دلته اوسېږي هغوی هم باید چې برخوردار شي.
مهر صاحب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون له مخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول ارزوئ؟ هغه له خپلو حقوقو څخه لکه څرنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دی په دې افغانستان کې امنیت روزه سم نه دی، په هر ولایتونو کې جنگ دی، دلته کوم خارجیان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي هغوی نه ده ورته سم، هغوی نشي په امن کې ژوند نشي کولای، په امن کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي. او دوی یو دا ټول اتباعو د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چار مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر ساعت مشکلات دی پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم اوس چې په قانون کې راغلي دي او اوس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یې ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګ کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مون اوریدونکو تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخه د بهرنۍ اتباعو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا؟
یو څلوېښتم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایداد په دې وطن کې واخلي. غیر دې اوغوی کسان مستثنا دي چې اوغوی نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په اوغوی کې عضو دي کولی شي د قانون په اساس چې اما چې ورته قانون مجاز لیدل دي اوغوی وایي چې د ملکیت برخوردار د دې د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی خوړی چې دلته جایدادونه ولري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی په د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایدادونه عمل ته واخلي. دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی، یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې وزارت مسولین د وزارت کار امور اجتماعي چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسان د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار امور اجتماعي نه. هغه 8000 نور د دې کسان تر اوسه جواز نه ده نیولای، غیر قانوني دلته کار کوي. او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زموږ سرحدونه په همسایګانو سره ډېر زیات سرحد لري او د دې زموږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو 3000 کسان دلته راغلي دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي، غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري، جواز د کار هم نه لري، چې دا ډېر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل وي. کله چې یو خارجي یو اعتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راځي باید د وزارت کار امور اجتماعي رسمي جواز اخلي او غوی ته کله جواز ورکل شو بیا هغه کار حق لري، د غیر دې نه چې جواز نه اخلي اوسه بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضری رو په کلامو مل سره.
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبا پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق وایي؟ زما پلار هم
حقوق لوستلی، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاس څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې، له خیر سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید داره چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرې ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق خو بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق ووایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته بل سره هغه برخې سه نمه دلوسل هغه به شروع کمه تا هغه به پوسمه بیا به لخیا سه افغانانو ته خدمت وکم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړې او په حقوقي برخه کې کار وکړې؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم، په یوټیوب کې وینم، په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ځوان په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کښې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کښې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کښې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، ښایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي. څه فکر کوې که ته د هغې په ځای وای، څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی. ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کېږي تعلیم وکړې، که په کور کښې وي که په پوهنتون کښې وي. چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې هم سوې له پوهنتونه صبر وکړي. صبر تر هر څه ښه ده. صبر وکړي، بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کښې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډېره مننه.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 یو، او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.